ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویاند نجیب عامر او د ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه ومني. په کابل کې تر سره شوی هغه بریټ چې سلیریش کسانی وجلی دو سلوي خنوري جوبل کړي د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب مهم راوړي. د خبرونه په وروستۍ نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور خبرونه ووري. خلا هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په کابل کې ځانمرګي حمله لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ اخیری بهیر سبا پیلېږي. ایران او عراق د ترهګرۍ خلاف یو نوی موافقه لاسلیک کړې ده. پورا خبرونه. افغان چارواکي وایي نن سهار په کابل کې د ځانمرګي موټر بمی برید لامل لږ تر لږه سلیریش کسان وژل شوي او دوه څلوېښت زخمیان دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد مشال لډیو ته وویل دا حمله د شپږمې حوزې په شاوخوا سیمو کې د قانونو وزارت د کارکوونکو په موټر شوې ده. بلخوا د ارګ لخوا مشال لډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې د دې چاودنې غندنه شوې. ویل شوي جنایتکاران وښوده چې تل یې اسلامي او د بشري حقونو اصولونه تر پښو لاندې کړي دي. افغان طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې د وسلوالو دوه خوندي پټنځایونه له منځه وړي دي. د پوځ د اماډي کوسانګي آی ایس پی آر پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د سپینکۍ سیمې سپری پاس او ستار کلي له وسلوالو پاک کړي دي. د ویبپاڼې له مخې د خیبر څلور عملیاتو لپاره یو پوځي چارواکي میجر جنرل شاهین مظهر محمود ویلي د توپو پوځي الوتکو په ذریعه د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي او د پلان سره سم پرمختګ کوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ وروستۍ لړۍ له سبا نه پیلېږي. د نوموړي ادارې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور نن مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د اګست تر پنځمې نیټې روانه وي او په ترڅ کې به 3400 رجسټر شوي کورنۍ بېرته ستنې شي. د ستنېدونکو کډوالو لپاره په ټانک کې یو مرکز هم پرانستل شوی دی. نوموړی زیاتوي
چې چا کورونه روانې فولي ډیمیج وي دا 4 لاکھ او چې کم پارشلی ډیمیج وي ته 1,60,000 روپے دا ملاوي. خو د دې ترانزیشن پیریډ د پاره چونکی د کله ټایم پکاري نو پولیټیکل ریفریشن ته موږ سلیکټ ډیټ ټرنس هم ورکړي چې چاته ټرنس ورکړي نو هغه موږ نه ورکړي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو له کبله لکونه قبایل اړ شوي چې نور خوندي ځایونو ته کډه وکړي. د بلوچستان په څلورو ضلعو کې له نن څخه د پولیو ناروغۍ ضد درې ورځنی مهم پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد یوې ادارې مشر سید فیصل احمد نن وویل چې دا مهم په کوټه، پشین، قلی عبدالله او مستونګ ضلعو کې ترسره کیږي چې په کې د ټولو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن سهار له اسلام آباده د حاجیانو لومړۍ الوتکه د مدینی هوایي ډګر ته روانه شوه چې په کې 328 مسافر سپاره وو. د پاکستان سرکاري میډیا د مذهبي چارو د وزیر سردار محمد یوسف په حواله لیکلي د مذهبي امور وزارت په مکه او مدینه کې د حاجیانو د سهولتونو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي سخت کال به په 426 پروازونو کې د 1,00,000 څخه زیات کسان حج ته ولېږدول شي. ناټو ځواکونو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې داوې ناسمې ګرځولې دي. د سیمې مشرانو او عیني شاهدانو ویلي چې د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې په کور کې د فاتحې مراسم روانو چې ورباندې بې پایلټ الوتکو برید وکړ او په کې یو شمېر عام وګړي مړه او زخمیان شول. خو د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویان دی مین هوروات پرون مشال لډیو ته وویل چې دا ادعا ناسمه ده.
Those reports are false. While we did take the strike in Nangarhar,
dara puruna nasam di pahaw hawai hamlo ke che muk panangrahar walayat ke par waslawalo yaghyano kadi la hamlo mukh ke awrusta de mulki wa gado de astogne hits nakhe nakhane nashta khol de sarasara ke muktada si kuma idara war sigi che pa de amaliyato ke mulki wa gadi zyan man shwi di muk bae pa ada tsyadana wukru.
د هسکې مینې ولسوال حاجی سازولي پرون مشال لډیو ته وویل چې د دې بمبارۍ په نتیجه کې د داعش ډلې 25 وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. نوموړی د عامو وګړو مرګ ژوبله هم تاییدوي خو وایي چې شمېر یې نه دی معلوم. ایران او عراق پر ترهګرۍ او سغدریزۍ د قابو مندل او د پوزي همکاري په زیاتولو یو موافقه لاسلیک کړي چې خای په امریکا کې به اندېښنې راوپاروي. ایرانی خبری اژانسونه لیکي د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په لاسلیک کړي پرونی تفاهم لیکي د پولو امنیت، تخنیکی او پوزي ملاتړ، لوجستیک او روزنه هم شامل دي. ایران او عراق د پخوانی واکمن صدام حسین د واکمنۍ پر مهال د 1980 او 80 کلونو ترمنځ یو خونړی جنگ کړو، خو په 2003 کال کې چې صدام حسین له واک لري کړل شو او پر ځای د شیعه مسلمانانو په مشرۍ حکومت جوړ شو، د دواړو خو ترمنځ اړیکې ښې شوې. په ایران کې شیعهګان برلاسې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو واکمنو هیوادونو ترمنځ په شوې موافقې انتقاد کاوه، د روان کال په جنوري کې واک ته رسیدو وروسته د ایران خلاف سخت رویه خپل کړی ده. د ټرمپ انتظامیه ایران پر دې تورنوي چې ګواکې په عراق، شام، یمن او لبنان کې د ترهګرو په ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې اړې ګړې زیاتول غواړي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف کې شامل یو لوړپوړي برتانوي چارواکي ویلي داعش وسلوالو ته په رقه خر کې ماتې ورکول د دې جګړې پای ته رسیدل نه دي. د برتانیې میجر جنرال روپرټ جانس پرون خبریالانو ته ویلي که څه هم اتحادي ځواکونو له رقه خر څخه د داعش وسلوالو د داعش وسلوال په شاتم بولی، خو دې اتحاد ته په شام کې د لا نور ډیر څه کولو ضرورت دی. نوموړي د رقه په شمال کې د شاوخوا 50 کیلومتره په فاصله کې پروت په عین عیسی خارګوټي کې د خبرو پر مهال زیاته کړه د موصل او رقه زادول پای ته رسیدل نه دي، بلکې اصلا دا د یو عمل شروع کېدل دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رفت انجم نه د هوا حالو د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.30 پیسې او په 1.40 پیسې. یو پاوند په 1.50 پیسې او په 1.60 روپۍ. یو درهم په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 1.55 پیسې او په 1.80 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستان روپے درې سوا ته ایرانی ریال نو اخستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا لس ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس ته موسم د موسمیت محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي څلور غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم ګرم وي، خو د خیبر پختونخوا په بره سیمو او په پاړه چنار کې راتلونکي څلور غنټو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته نجیب عامر او د موسم حال او د کرن صوبې مو درفت انجم ناورې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې تر سره شوی د نننې 14 حال هم لرو. په جنوب په شمالي وزیرستان کې ولس وایي چې حکومت ته زمون رواج په مونږ نافذ کی.
کچیرے پمیر بندے قانون لاگو کیجی امیش خپل رواج چدائی چی پاسے دی میر دے نانگ دے ناموز آر شی ایزات مو پشے ستلائی وی پمیر بندے دا بیا قانون والا گی.
جنوبی وزیرستان تا دا کڑوالو اخرنے لڑائی روان دا، خو یو کڑوال وائی
کم سالور لکا روپے سمجھ واقعی دا سالور لکا دا پاتن والا گی دا سمجھ پتشو لگا والا جکا سی پسالور لکا روپے خود تا خپل کور تا خالی آگا دے انتا چکڑ کا ویا و بنشی پی رکا والا.
پا مومندو و باجور کی حکومت افغان پول باندش پول لگوی خوزائی و لسوائی
او مکلم دا غفتن کن سیرا سیرا شپول سر دی کارا سکون او رغر آجینی کی دیز داگا سر خود پاورن دا جیر کمان کی خلق تکیلاو کی دا مشکل کنی را خو آوار کی کنا.
د خبرونه پروسته نیمایی که بعد دو ونی دی خبرونه مشالونه او د سول پرلور واوری د مشال تر سنگو سی. او دین کو تاسو مشال لیدیو تا وگی زمونگ دا خبرونه هر ورستاسو دا سهر دا نهونا تر مازیگر تر شپگونه خپنی غاوری. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په کابل کې نن سهار برید شوی دی چې له وجې یې څلېرویشتو کسانو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. شیبه مخکې مې په کابل کې خپل خبریال اکرام الله اکرام سره د دغې چاودنې د حال په اړه رابطه برابره کړه، نو هغه راته وویل
د کابل ښار د نن سهار د انتحاري حمله چې نږدې څلېرویشت کسان پکې وژل شوي او دوه څلوېښت تنه یې ټپیان کړي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا نه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده. هرګ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د خپلو جنایتونو په دوام یو ځل بیا په نبخون کې بشري ضد عمل لاس پورې کړی او ملکي کارکوونکي په نخه کړي دي. جمهور ریاست په دغه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو ته د جنگ په ډګر کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درانه تلفات اوښتي چې د تروریستي بریدونو په کولو سره خپل کمزوري ثابته کړي. هرګ ماڼۍ دا هم وایي چې دغه ډول جنایتونه د ترهګرو ډلو په وړاندې د خلکو د لا زیاتې کرکې لامل ګرځي او د خلکو او دولت له غندنې سره مخ کیږي.
اکرام کدار ته وایي چې د دې چاودنې نه پس اوس د کابل صورتحال سره امنیتي
سیمه له سهار راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند وه او اوس مهال حالات عادي حالت تر ګرځېدلې دي. سیمه تصفیه شوې ده، خلک تګ راتګ کوي. د چاودنې شاوخوا کومې ودانۍ چې دي د هغوی طبعاً مالي تلفات اوښتي دي. په دغه ځای کې یو شخصي پوهنتون دی، د هغه زیات تلفات اوښتي دي، شیشې ماتې دي.
اکرام صاحب دا راته وایي چې د دې پیښې ذمواري چا قبوله کړې؟
بالکل، وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د عثمانزي قبیلې مشرانو د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټه سره غونډه کړې او ورته ویلي دي چې تاسو که په دغه سیمه کې قانون نافذول غواړي نو هغه باید زموږ پر واجبونو مبني وي. په دې اړه تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان میران شاه کې د قبایلو رواج لیکلي شکل ته راوړلو لپاره ټاکل شوې 15 لسیزه کمیټې دویمه غونډه د قبایلي مشرانو سره وشوه چې پکې د سیمې رواج پوها مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې قبایلي مشرانو خپل منځ کې سلا مشورې نه پس 15 لسیزه کمیټې ته په لیکلي شکل کې د سیمې د رواج مختلف اړخونه وړاندې کړل چې کمیټۍ به یې وړاندې په لیکلي شکل کې سفران وزارت ته پیش کوي. ملک جان فراز وایي خپل رواج باندې سلام مشورې وکړې او کمیټۍ ته یې د رواج ښه پهلو وړاندې کړل.
د میز رواج چې دای دا د عثمانزای یا د وزیر دوړې یو قانون دی چې سدنه مخشین په لمسونو میز ته جوړ کړای دی. کچېره په میز باندې قانون لاګو کیږي، یې میز خپل رواج چې دای چې پاسې د میز د ناګ د ناموز ارشي عزت مو پښه سوتلای وي، هغه د پرامیر دات ریکوست کی چې پمیر بندې دا بیا قانون ولاګي او پدا بندې سلامي څار شری کړی غدو انو کاتو پر واش سیمې رخلی چې کی مې مستقبل مشونه ساده مخ شي جوړ کړی دیو مستا فیصله غته کړی.
د 15 لسیزه کمیټه یو غړی مامور جان دا وړوای کفاټا خیبر پختونخوا سره زم کول زندېدل شي او رواج اکټ دولت نافذوي، نو دوی هڅه کړي چې د قبایلي مشرانو نه د خپل رواج ښه پهلو یا برخې دولت ته په لیکلي شکل کې وړاندې کړي.
ځکه چې میر دا غوړي چې چېرته مطلب مرجنګ نه وشو یا انډیپینډنټ صوبه نه شوه جوړه چې بیا رواج په میر باندې امپوز کړي چې بیا د میر د مشرو نه د میر د رواج د میر د ینګسټر د پوره یو 10 نمونه شي میر ته ملاو شي چې میر آینده نسلینه هغه نه پیرا پیرا فائدہ پوښتنه شي.
دغه کمیټه کې د قبایلي سیمو سابقه بیوروکراټس یا اعلی افسران هم شامل کړل شوی. د شمالي وزیرستان نه ریټایرډ بیوروکراټ رحمت الله وزیر مشال تا وویل چې دولت د قبایلو رواج باقاعده کوډیفیکیشن کول غواړي، نو دوی به د قبایلو په خوخه د دوی رواج په لیکلي شکل کې دولت ته وړاندې کوي.
میږي دا کوشش تای چې دا شای میږ راوخلي او دا تمیش په ریټن شي لیک په شکل شي یو ترتیب ویر کی برتلیل کی 15 شل ورځې شي دا تمیز اخیری شکل ویر کی او یو بیا د اطمینان سره کښینی نر خو دا دي چې سیسټم لا څو وړیا کومات څکو بیا یې سیات څپوتې کوي د ورستې خبرې دي د حکومت خپل خبرې دي سپری چې هغه بیسیک شاید یاد ده چې میر دا شای په لیک شروع ولی
دا یادونه ده چې دغه شان غونډې د سفران وزارت په هدایاتو په ټولو قبایلي سیمو کې د رواج اکټ راوړلو لپاره روانې دي چې د هرې سیمې د کمیټې د وړاندیزونو نه پس به د پاکستان په پارلیمان کې د رواج اکټ په شکل کې قانون جوړېدلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د اف ډی ایم ای یا فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي وایي چې د سویلي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ اخیرنۍ لړۍ له سبا نه پیلېږي او دې لړۍ کې ټول انتظامات سرته رسولي او د چا چې کورونه ړنګ شوي هغوی ته به معاوضه ورکول کیږي. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
په پیښور کې د فاټا ډیزاسټر منیجمنت یا اف ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ اخري پړاو سبا په 15 جولای پیلېږي، کوم چې به تر د 15 اګست پورې روان وي او په دې مرحله کې به 3,400 رجسټر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د نوموړي په وینا چې دوی په پولیټیکل کمپاؤنډ ټانګ کې د دې خلکو لپاره د اسانتیاوي مرکز جوړ کړی دی چېرته چې به دې خلکو ته ټرانسپورټ او د واپسۍ خرڅ ورکول کیږي. د ډایریکټر عادل ظهور په خبره کې کوم خلک بیرته د تګ نه انکار کوي د هغوی به د بې کورۍ حیثیت ختموي او دغه رنګ به ورته نور امداد او مرستې هم نه ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سویلي وزیرستان ته ستنېدونکو خلکو وویل دوی خپل سیمو ته په بیرته ستنېدو باندې خوشاله دي، خو د حکومت لخوا چې ورته کومي اسانۍ او روپۍ ورکول کیږي هغه پوره نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی رحمت مسعود چې خبریال هم دی په دې اړه مشال ډیډیو ته وویل
د 4,00,000 روپۍ چې مشکل واخیستل زه خپل وطن ته لاړم 10 کاله بعد، خو نور بیا چې کله زه کور ته ننوتم کول مکمل داسې و چې مکمل ختم شوی دی. ډیمیج شوی دی، یو چار دیوارې لږ ډېره پاتې وه. نو کم 4,00,000 روپۍ چې موږ واخیستې د 4,00,000 دا پته نه ولګېده چې موږ په څه شي ولګولې، ځکه چې په 4,00,000 روپۍ خو ته خپل کور ته خالي هغه دی هلته چیکړ کوي او بنشي تیره کوله، هلته بس ځای په ځای مونږ بیا په کور کې نه ټینټونه لګولې دي، په ټینټونه کې پاتې کېږو. چاردواري بس داسې ده چې چاردواري خلک جوړ کړي دي هغې ته ګزاره کوي.
خانزیب محسوس په دې حق له وویل چې سویلي وزیرستان کې یوازې سړک جوړ شوی، نو سړک ته خو څوک بحالي نشي ویلی، باید چې حکومت لومړی هلته د اسانۍ او بندوبست کړی و.
تر اوسه پورې مونږ ته هغه 4,00,000 روپۍ نه دي میلاو شوی. چې کومې علاقې خلک واپس شوي دي هغوی ته هغه سروې نه ده شوی چې پکې 4,00,000 روپۍ ورله ورکېږي. د کور دپاره سہولیات خو صرف روډ چې دی مین روډ جوړ شوی دی، نور زمونږ طرف ته یو سہولیات هم نشته. کورونا وران دي، د خلکو ژوند مشکل دی.
په کال 2009 کې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو له کبله د رسنیو په وینا چې څه د پاسه 10,00,000 خلک له خپلو سیمو بې کوره شوي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یم. په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د مومند او باجوړ کاروباریان عوام خلک وایي چې په ډیورن کرخه د ازغن تار له وجې به د قانونو ترمنځ فاصلې زیاتېږي او هغه خلک چې د پولو دواړو خواو ته کاروبارونه کوي روزګار به ختم شي. تفصیل شانواز ترکزینه.
د پاکستان د حکومت لخوا په ډیورن کرخه د ازغن تار یا شپول په جوړونه د قبایلي سیمو کاروباریان وایي چې د هغوی هغه تمه چې ګنې یو وار به بیا کاروبار شروع شي ختمه شي. دوی وایي چې که په پوله شپول لګول د حکومت لپاره ضروري وي، نو باید هغه لارې چې پرې ګاډي تیرېدی شي او کاروبار پکې دی شي زر تر زره دې خلاصې کړي. د پولې سره نږدې اوسېدونکي ملک نیک محمد خویزه وایي چې بره محمد په دې تمه په سیمه کې پراته دي چې ګنې د ګورسل یا ګوسلې لار به خلاصه شي، خو اوس خو شپول لګي نو دغه تمه یې قطع شي. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لالی شاه وایي چې هغوی د پاکستانی مشرانو سره لیدلی ورته ویلي چې باید نواپاس او غاخی پاس لارې پرانیزي، ځکه چې د پاکستان د نورو ملکونو سره تړلې شوې لارې هم خلاصې دي.
کوپل دی تړي چې د روزګار لپاره موږ ته جوړ کړم یو ټول دی لکه وسط تا تغار کې پاس نه واپس او هغه سره مطلب دې مومند کوم زینې چې دی دا موږ ته ایل شو په دې باندې زموږ خلک روزګار شروع کی بغیر د روزګار به موږ دلته مطلب تباہ او بربادي انت ځای خلک دې غم تباہ او بربادي
د ساپو وسیدون کې لال بادشاه ساپه وای چې ممکن نه ده چې د پولیس سره نږدې هغه ولس چې د پولیس اخو او دی خو د کاروبار په تمه ژوند کوي د سیمه هجرت وکي
بجای د دې چې دا افغان کار مونږ ته پیدا راکې د دې مونږ ته ډیر زیات نقصان وشو ځکه چې دا لوی بارډر د شپې باندې زمونږه ګڼ آبادي خپل او دې خپل پراته او زمونږ نیم قبیلې خپل پراته وي نیم دې خپل پراته دي په پوله باندې
د پاکستان حکومت د پوز اداره په ډیورن کرخه شپول جوړوي چې اولنې سیمه یې ورته باجوړ محمد او خیبر ټاکلې دي او ویلي وو چې دا شپول به د وسلوالو د ډیورن په پوله حرکت بند کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ډی خان ته دغلته کې ولس وایي چې د ټول سرکاري دفترونو په چاوڼای کې دننه دي او هغه ته په ورته کې دوی ته سخت مشکلات دي سلام محسود تفصیل لکه
د ډر اشمیر خان اوسیدونکي وایي چې د ډر اشمیر خان پوځي چوڼۍ ته د خلکو په آزاد تګ راتګ لګېدلې بندیزونه د خلکو په زیان کړاو تمامېږي دوی زیاتوي چې د سیول انتظامیا د مهمو افسرانو دفترونه په چوڼۍ کښې دننه دي او د سختو تلاشیانو او پښتنو ګوژنو په وجه دغه افسرانو ته د خلکو په وخت رسایي نه کېږي ځکه یې ستونزې او مسلې هم نه حل کېږي
گرمی یا پیاخ یا باران چھ نو دخل گو خام خال سیول انتظامی سرکاروں نے پیشا گئی نور خال گو تا دیر پدے چیک پوسٹ باندې تکلیف کی وجہ سے کیمپ تے گڈی دو صرف یوا لار خلاص
سردار جمال الدین مسعود ویائی
دولتا چا اول ور بری میں پکے کندے وہ سارا چیکنگ دے وہ رتا بیا ورتا وہ تے بیا شناختی کارڈ دے بیا پشتنا دو بیا چاتا سے بیا چیرے سے بیا ودارا پشتنا دا وہ چھ تے ور پشتنا رو وہ کاغذ دا چیٹ رو ولا دی کلا کا تقریبا یوا گھنٹا دو گھنٹے وہ رتا ورتا ویلوڑ پدا نن سب گرمی کڑائی ورتا وتری وتری
خبریال سعود الرحمن مسعود و شائی چه ده دغو بنده زونو پا وجا خبریالون ها ده مشکلاتو سرا مخومخ دی
عام خلک ته خو تکلیف پای پتلاګ رتلاګ شه خو د خبريالونو دا وایي چې واته عوامي دفتر دی لکه د ډي اي جي دفتر دی ډي سي افس ته د تعلیم دفتر دی د زراعت دفتر دی نو میش چې د خپل ډیوټي یا د خپل چار یا د کورج پورا د نیمه میش ته ډیر زیات تکلیف کی په ګیټ باندې چې کی فوجي چارواکي ویلوړ دی اته چې ویر شي چې دا جون معرفي کې ور سره چې خبريال یې دا درته وایي چې نشت لایتا د اي اف پی ار د ارمین اجازه تر خلا کینټ ته په نه بعد نه نوځي
د ډر اشمیر خان د وسدونکو دغه غوتنی کې مشکلات او غشتنه د ډېر اشمیر خان د پولیس فورس واکمن فدا حسین سرنګ جواب وی وار وای ځنه
ای خان او خاص کر کینټ چې کم دي مختلف تھریټس پکې راځي او میلیټنټس طرف نه او د سی شر پسند خلکو طرف نه دې لپاره دا چیک پوسټ چې کم دي دا کینټ د لپاره او اوور ال دی خان سټی د لپاره موږ مختلف چیک پوسټ چې کم دي سکیورټی فورسز اند پولیس د دوانه چې کم دي مشترکه هغه جوړه کړی دي د دې مقصد بیسیکلی خو د علاقې حفاظت او د کینټ ایریا حفاظت او دې د پاره من چک پوسټ دی پر دا چک پوسټ مطلب دا نه دي چې خدا نه خواسته چې خلکو سره سه بې عزتی وشي یا تکلیف چاته ملو شي زمون کوشش دا دي چې چا سره شناختی کارت یې ور سره هغه په اسانه دنه نراشي او خپل کار به کوي یقینا پس واپس بزي
د ډېر اشمیر خان او سدون کو کلک غشتنه وکړه چې دغه بند زونه د نرم او چاونای ته د تګ را تک د پاره د نور بند لیار خلاصې کړای شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اوس ورزو بلوچستان ته تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په بلوچستان کې د هغه زده کوونکو په بلوچستان کې د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ نور زده کړې ورکول د وخت ضرورت دی چې دغه ډول دوی په عملي د هر مشکل مقابله وکولی شي تفصیل ایوب ترین راکړي
د لولای د پونتون په کومک د بلوچستان د تعلیم د میکمه له خوا تېر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې هغه زده کوونکو او استادانو ګډون درلود چې چا په دې وروستیو کې د کتاب ترڅنګ د جدید دور نویز د کړې هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه دغه پروژې وغړي فضل الرحمن ناصر و مشالې ډو ته وویل،
نو په دغه کې اول دا ورشول کېدل ځوانانو ته بچیانو ته چې تاسو باید په ټولنه کې یو ښه انسان که کم کار د ځان لپاره کوي هغه کار دی په سماج کې یا په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره څنګه کوي سي. بیا موږ د دوی د ښه جندړۍ یا د ښه صحت په حواله باندې دوی ته داسې مختلف سرګرمیانې ور وکړي. موږ دوی ته دا ور وښول چې زموږ په سیمه کې الکان ځوانان د معاشي بدحالۍ ډېر ښکار دي، نو دوی باید دغه خپلې معاشي بدحالۍ څنګه ختمه کړي.
د زده کړو د دې پروژې په اړه یوې زده کوونکې رحمت ببی زیاته کړه،
پسته سازی مطلب موږ به اول سو سمس نه کړو، هر سم کول اسنه کول اوس موږ هر پسته سو سمس کړو او موږ هر کار بار کوي سو مطلب موږ پاره غنس چنستای.
په دې ترڅ کې پروفیسر میرمن صد عبدالرانی وای چې دا پروژه ډیره ګټوره ده.
موږ دا پروجیکټ چې یو لرننګ کوي دا ډیر فائدہ مند او ما خپل موږ د حکومتي سطح سره دا گزارش دی کدی دا موقع راکې چې موږ په ګرد صوبې کې کاروکو د دې ته زموږ صوبه زموږ پښتانه خلک به ډیر ترقی وکړي.
د بلوچستان د تعلیم مرستیال سکتر محمد فاروق راته وویل چې په اوس مهال کې د تعلیم د ودې لپاره د حکومت سره د شخصي څانګې مرسته ډیره مهمه ده.
موږ د بلوچستان حکومت له طرفه تمام چې کوم نجی ادارې دي هغه ته موږ ارکلی وایو او دا هغه موږ اوسلاب ځای کوو چې هغه راسي په دې کار کې له موږ سره همکار شي چې موږ د تعلیم له ولسه ډیر شاته یو او موږ غواړو چې په دې شعبه کې موږ مخته ولاړ شو، موږ کوشنیان ښه تعلیم حاصل کړي، په مختلف شعبو کې نوم پیدا کړي، د صوبې له ترقی ورکړي.
محمد فاروق زیاته کړه چې د جدید دور سره سم په زده کوونکو عملی کارونه کول د وخت ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کتوزو شوقدر اوسیدونکو وای زبیر خان وای چې د هغوی په کور د پولیسو لخوا د چاپی له وجې د هغوی مور بیبي وجل شوه. د زبیر بل ورور مغفر الله وای چې پولیسو بغیر له زنانه پولیسو د هغوی په کور چاپ وهلی. په دې اړه باندې تفصیل د شانوار سترګزینا.
د کتوزو شوقدر اوسیدونکو زبیر خان وای چې د هغوی په کور د پولیسو لخوا د چاپی له وجې د هغوی مور بیبي وژل شوه. زبیر وای چې د هغوی په خپل کلی کې د یو چا سره پیسې وي، نو هم هغه تن د پولیسو په مرسته د دوی په کور چاپه وهلې وه چې د هغوی د زړه مریض شپېته کلنه مور بیبي پولیس ووهله او مړه شوه. زبیر وای چې د جولای په 14 نیټه سهار 10:30 بجې هغه پولیس ونیو او تانې ته یې بوتلو.
د مراکز کړو لاسونه را لچاته او تړل د کلی د یو سر نه د دبر کلی سره پورې د مونږ په لار روان کړو. ډېرې ته جبوت
زبیر بل ورور مغفر الله وای چې هغه ټول ورځ تانه کې د ورور د خلاصون لپاره تیر کړه، خو چې خبر شو چې پولیسو بغیر له زنانه پولیسو د هغوی په کور چاپه وهلې ده، نو په منډه منډه کور ته لاړ.
دی جی بیا راغی نه پاسته 4:30 بجې زموږ په کور باندې دوباره چاپه واخلې. بسم الله سچو زه زما محلی پینم جی زموږ کور ته نه کړی، نه سره لیډیز کانسټیبل وا، نه جی زموږ د محلې څوک دی سره څوک مشر، نه دی سره د کلی څوک خانو. غیر قانوني چاپه واخلې دا ما ته بیا ټلیفون کړی دا کور نه چې د کیسه پولیس راغلې ټول پوړ یو کا سامان یې وړلو مور یې را لو خلاص جی د سره بیمار مو خغل دون افغانم نه ورکاو چې په کوم تشدد کړی راغی د لاس هاته هارت اٹیک شوی.
بلخوا د چوکدر تانیدار بسم الله جان دغه ټول تورونه ردوي او وای چې د هغه سره پولیس ټیم کې زنانه پولیسان هم شامل وي او هیڅ رقم تشدد په زنانه و نه دی کړی.
پولیس د پری مخې ته رسیدلې ته دا ملزمان چې کوم دی رقم چې موږ چا شو دي چې کوم پولیس پارټي باندې فایر کړی. پولیس بچې وی دي دا دغه نه پس پولیس دی کې به متلل څو کسان ارس کړی دي سپاټ نه پراپر فایر د بعد بیا بالکل د دې په کور باندې رد کړی دی. 2 بجې په مای لیډی پولیس هیڅ قسم موږ ټوړ پوړ نه دی کړی. 8 بجې هغه بیا د دې مور ته اټ اٹیک شوی دی. میډیکل رپورټ موږ ته هم ملو شوی دی. سیمپل لیکي چې دا سیمپل هارت اٹیک دی. د تشدد پرې باندې نه شوی.
زبیر خان د 400 په یو مقامی ادا عدالت کې د پولیسو د تانیدار ضد درخواست هم ورکړې چې د هغه د مور د وژنې ذمہوار وګرځول شي، خو د عدالت فیصله لا هم نه راغلی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز به د نجیب عامر ناورو د هغې نه پس بدرته دوا ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کو. اول خبرونه د نجیب عامر.
افغان چارواکي وایي نن سهار په کابل کې د ځانمرګي موټر بمی برید له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 20 زخمیان دي. چارواکي وایي په برید کې د قانون وزارت مامورین په نخښ شوي. طالبانو د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې د وسلوالو دوه خوندي پټنځایونه له منځه وړي دي. پوځ وایي د سپنکۍ سپرې پاس او ستار کلی له وسلوالو پاک کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ وروستۍ لړۍ له سبا نه پیلېږي. د نوموړي ادارې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور نن مشال لډیو ته ویل چې دا لړۍ به د اګست تر 15 روانه وي او په ترڅ کې به 3400 رجستر شوي کورنۍ بیرته ستنې شي. د بلوچستان په څلورو ضلعو کې لنن څخه د پولیو ناروغۍ ضد 3 ورځنی مهم پیل شو. دا بهیر په کوټه، پشین، قلی عبدالله او مستونګ ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې د 2 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن سهار له اسلام آباد د حاجیانو لومړی الوتکه د مدینی هوایي ډګر ته روانه شوه چې پکې 328 مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکي وایي سخ کال به په 1,46 پروازونو کې د 1,10,000 څخه زیات کسان حج ته ولېږدول شي. ناټو ځواکونو د ننګرهار ولایت په هسک کې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې ناسمې ګرځولې دي، خو د سیمې مشران او عیني شاهدان وایي په نښه شوي کسان ولسی خلک دي. ایران او عراق د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد د مبارزې او د پوځي همکارۍ په زیاتولو یوه موافقه لاسلیک کړې چې ښایي په امریکا کې باندې خنې راوپاروي. ایرانی خبري ایجنسونه لیکي د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په لاسلیک کړي پرونی تفاهم لیک کې د پولو امنیت، تخنیکي او پوځي ملاتړ، لوجستیک او روزنه هم شامل دي. او په شام کې د داعش ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې شامل یو لوړپوړي برتانوي چارواکي میجر جنرال روپرټ جانس ویلي داعش وسلوالو ته په رقه ښار کې ماتې ورکول د دې جګړې پای ته رسیدل نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې درته راځي د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکوو. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی فرزونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان په هنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیده بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمره وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال
نورلسوش کے پاکر کاکا سیب کے پیدا شویدا اور ددی پلار منچو ناغا پخل ریل شاعر حکیم میا آزاد ال کاکا خیل دادی پکور کے پیدا شو ہوا نو دا شروع کے چون آگا دسین بے بی پن رومبیل چرے نگا چکم راغل آزاد پختون کے بیار یغی نہ پس مسلسل پختون دے بادشاہ خان چکم رسالہ و نغی کے بعد دا پنم راغل سین بے وے کل دا بادشاہ خان پہ پختون اخبار کے تبلیغ پر طور بانی مضمون لکھی اور پاغ مضمون دا کے زمون کا خوین دے مضمون را لی گی نوی پکے خپل نوم نے لکھی کل پہ کیوں لکھی چی اور خور کل پہ کیوں لکھی چی دا چار سلی اور خور کل پہ کیوں لکھی چی دا کاکا سے بھی اور خور کل پہ مدد کریں گے دغه دوران سے بدین سے مضمون را لے گا آگے کے بے لکھن سین بے بے نو آگا بادشاہ خان یو مضمون لکھ رہے اور پاگی کی دا تبدیل کر رہے چاہے تاسو اسلام یا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیان و نمون واقف ہے نو چپا آگی کی سے شرم نشتا نو تاسو خپل نوم کی شرم منگن ہے اور تاسو دا خپل مضامین پہ خپل نوم اتار لے گئے نو بیا دا سلوختم اور دا اشفق سلوختم پا منز کی جکم پختون رسالہ کے دا چاپ شوی دی مضامین چاپ شوی دی یا شہری دغا نظمون یا غزلون چاپ شوی دی ناغبی پر سید بشرا بیغم چاپ شوی دی نو دی ادبی دنیا دا خیالو چی دا سن بیبی دا بیو بیل زنانا را یو بیل نکوال را اور دا سید بشرا بیغم چرن دا یو بیل زنانا را نو دا بیا پش پر پنزوستن کی چی دی کتاب چاپ شو نو اغی کی دی تر یوسف کا کاخیل اغی پر امید دا خبر اولی کر پر آغا سری لکے دا سنگے وچ ونو دا ہم سید بشرا بیگم دا دکا کاتب دا زمار ویرا دا
د سیده بشرا بیگم نکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې بکله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانۍ او خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کلا خدای خدمتګاری او سرخوش تقریق او بلاد اغی پڑیر جو بن کیونو دا با دی خپل نکا سر پر درسو کے اطلاع او دی وہ کالو پومر کی دے کیا سیاسی شعور فکر او دی ازادے او دی وطن سر دمینے او دی فرنگی خلاف کم نفرت ہو دی اغی اغا طول تربیت دی شویر پا وقت دی نو ان دا وجہ رہتے اغا ابتدائی تعلیم پا خپل کور کی دی خپل پلار نو بیا دی یو لطاف گل سیب دی یو استازو ڈاکٹرو بیر لوے پوہان سڑو کاکا خیل میاں لطاف گل یغی نے بیا باخیر تعلیم ادھر کر دی ذکر هغه وخت خونه سکول او کالج او صدا سیزنو چې هغه نبی د ذکر ویلو بیا دی هغه نه ار سیز ذکر دی دا ټول کتابونه ویلې او بیا د 15 دیشم کې د دې لومبه لیک د آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی دا د غرنګ بیا د سلسله شروع دا د تر دې 2000 د 14 اگست 2002 کې د بیبي مرمن وفات شوی دا کاکا سیب کې شوی دی
ڈاکٹر سہیل خان وائی چې سید بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړی دی په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي هغه بعد هغه وخت د قامی مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپی خستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله
دے دو لسو کالو پر عمر کے دے یو مضمون چاپ شوی دے شیریت بل درشم کی شکل دا پا ازار پختون کی چاپ شو دے دی لکھ چی دے نو دا پختانو جنکو پا بیوسے او دی اغی پا پراغا ستونزو چی کمی اغی سرا مخ دی پا غی کی بیا یو بل مضمون چاپ شو پا وہ درشم کے نامراد جہانارا دا نامراد جہانارا نو میں دا یو افسانہ دی لکھلے اور دی رخ کلی شاہکار افسانہ دی لکھلے را دے دے پختنو جنکو پا بے وسائے باندے چی دوی پچا پیر چل کے اسی گیا دوی دوی تجکم دینو دے پرمختگ یا دے شعور یا دے فکر یا دے تعلیم آغا دا غور سرنشتا آغا موقع و سرنشتا نو پا غیبا نبیا دے دا افسانہ دی کلی را دے چی کم والد سے بو کنا میا آزاد گل کا کاخیل دا پخپل چیری نو دی بیر وی صحاتی دی انزیشتم کی میا آزاد گل چیری نو دی افغان اخبار بجاری کولو دی نو خارنا
اور دی اغي کې دوا زیاتر داسې او یا فیصدی په اردو او ډیر فیصدی په هغه کې پښتو وا نو دی اغه تیارېدل هغه بر دی په کور کې ارسه نو دی ته په کور کې هغه خپل ملو شو چې دی اغه د لاسا د لیک دی کریټو دی آرټ دی خبر نه هغه خبر وا خو بیا چې په او دیشم کې دی افغان اخبار بمبئی کې دی یو لیک چاپ شوی دی دی افغان دی اعزازی مدیر هم پاتې شوی دی په هغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وا کې د اولنی ځلبانی پکې د سیدا بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول بیا په خبر نه چې کوم شاباز اخبار وته دو پاغي کې د دې ډیر مضمونونه چاپ شوې دي شعرونه د هغه کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوې دي په یو سلوختم کې باندې حرم یو باقاعده سوار هر او پاغي کې د خويندو پانی دا په دې موضوع باندې د خپل افسانې لیکلې دي
د سیدا بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو د دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو هغه غختل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرونه راوباسي ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو پاړه صدا سوای
دی چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چکم میسج ورکړ دی نو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسولي دي زنانو ته مرمنو ته او عام وګړو نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیدا خانتا بیگم دا اولنۍ زنانه وه چې دې دا جرأت پیدا کړی دی بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیدا بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب بارے ډیر خپل لیکل لیکلي دي دې کمالداري چې په نظم او په نثر او بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډیر خپل کار دی
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه به برخې وو هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قومي مبارزه پر مخ وړله ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي
ما وی چې زبر تاسو ته دی دیو ډیر زبردست نظم دی دا وایي چې زموږ په ویلو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتار کې د لوستلې ستا د عشق حرکونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پورې اور شو د هوس غوند مې شپې په میګتون دي
اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی مشالونه خبرونه کومې د سیده بشرا بیگم چې د سین بی بی په نوم باندې هم مشهور ده د هغې د ژوند حال موریدو اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د سولې پر لور. دغه خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواښ جوړی راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د روانې ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول. له دې وجه روانو جګړو زرګونه خلک وژلې دي. افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختمه کړي او د دې لپاره د افغانستان سولې عالي شورا نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. زه بشیر ګواکم نن په دې نو لارو چارو غږیږو. اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نو وړاندیزونو په دوام سره د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتابه هم ویلي چې دوی طالبان ته د جګړې ختمولو لپاره نوې لارې چارې ښیي. ولسمشر غنی تیره میاشت د کابل بهیر په نامه د څلور هیوادونو د استازو په غونډه کې ویل چې د جګړې ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو هم خبرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه چې دا د طالبانو لپاره د سولې آخري موقع ده. پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړ لپاره د سولې عالي شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. هغه وایي چې د سولې عالي شورا تیر وخت کې ځینې کمزوري او تشې درلودې چې باید حل لاره ورته راوویستل شي.
ما سوله در صورت می توانیم پیش ببریم.
سوله هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدل شي، او له دې اړخه هم ټینګار داده چې سوله د بې معنا امتیازونو په ورکول او د لاسترولونو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سولې عالی شورا وکاله مخکې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره جوړه شوې. د شورا دوه میاشتې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالو ډلې سره بریالي مذاکرات وکړل. هغه د سولې د یو تړون په کولو سره کابل ته راغی او په خپلو وسلوالو یې غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي. خو د سولې عالي شورا تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو سره کومې کامیابې خبرې نه دي کړې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل څېړي او تشدد کمولو لپاره پر نوو طریقو کار کوي.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې پیرن د سولې پاړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د هغو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنګ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده. د سولې عالي شورا د وساتت رول ادا کوي. من د وسلوالو مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې یوهی دیلري د مذاکراتو د میز ته درولو په خاطر باندې قبلو او په یوه باندې د بحث لپاره ورسره کینو، د افغاني او ملي ارزښتونو پرېنا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کېږي هغه ته هرکلی وایو. د افغانستان له نوي فاوري څخه خارجي قوتونو وتل، مګر متاسفانه د دې په جې چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالو او د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو اوري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې خو نتیجه یې نه ورکړې.
طالبان له افغانستان د بهرنو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو خوش کولو ترڅنګ ځینو نور غوښتنو ټینګار کوي. افغان چارواکو ویلي چې له یو نیم لکو بهرنو سرتیرو څخه تر لسو زرو کم پاتې دي، خو که طالبان جګړه بس کړي دغه پاتې به هم ووزي. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاین لپاره د پاکستان رول هم مهم بولي. دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو پاکستان دا نه مني. اوریدونکو، اوس چې افغان چارواکي په سولې شورا کې د بدلون او نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوي، آیا دا به بریالی شي؟ د افغانستان په سنټ کې د سولې شورا په شتون نیوکې شوې او ویل شوې چې دې شورا کوم ځانګړې لاسته راوړنې نه دي درلودې، نو ځکه یې ضرورت نشته. په دې اړه مو کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړې او په سر کې مو ته وپوښتل چې د سولې شورا په مشرتابه کې بدلون به ګټه ولري.
زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلای شي نسبت وسنۍ رهبرۍ ته، چون چې هغه پخوانی روابطو سره لري او هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوې تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی شي چې دوی دې ښه کار وکولی شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودلې نسبت هغه پیسو ته مقایسه کړو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو ته د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالول دپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګوره، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هر مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګیږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي رای ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړو ته اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یو ځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنې که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالس کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی. مثلا آتی مجاهد دی نه د مری په میټینګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا هېڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
ما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چون چې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاصو ته فقط د وظیفې د پیدا کولو دپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو دپاره، او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر مفتي چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي چې څو پورې ساتلونکي اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغې آرام کړی شي او په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري. اوس ایوی بلې موضوع ته ورځو. لیکوال رحمت دیوان د پښتون مبارز باچا خان د عدم تشدد فلسفي سره د مینې لیکبلا د هغه په نامه ویب سایټ پیل کړی و. 15 کاله مخکې پیل شوی باچا خان ټکی کام یو مقصد دا و چې د پښتون سیاستوال او ټولنیز مبارز باچا خان ژوند او کار په اړه معلومات پکې راټول شي. ویب سایټ تر څو کلونو ښه روان و خو اوس څو میاشتې کېږي چې تړل شوی دی. خغله دیوان د دیوجا د خلکو قلمي او مالی همکاري نه کول خي. نو مړوي له دیوجا د جګړو مخنیوي لپاره د باچا خان عدم تشدد فلسفي د امولو یو لار بند شو. هغه سره مو په دی اړه مرکه کړي. دا د باچا خان په دی ویب سټ باندې خبر وکړو. اوس د سخکار چې دا بند دی د دی وجه څه ده؟
دا خو ما ډېر وخت مخکې د دې د وکشن کله چې ما دا مقاله ولیکله هغه وخت کتابي شکل ته هم چاپ شوی ده، د عدم تشدد علمبردار توکو کله چې دغه مقاله ما لیکله نو په وخت ما د دې زیات ستونزې را مخته شوې ده چې معلومات راغونډول او هغې څه څه ګرځېدل دا هغې وروسته ما دا پرېکړه وکړه چې داسې یو آنلاین داسې یو دغه برابر کړو چې په هغې کې د بادشاه خان په اړه ټول معلومات او یا د هغوی خپلې لیکنې یا د خلکو لیکنې کتابونه ټول راجمع کړو. نو بیا خو ما د ملګرو سره مشوره وکړه کوم چې د بادشاه خان فکر دعوه کوي هغوی سره ما خبرې وکړې. په فیسبوک کې مې په دې اړه باندې کمپاین وچلو نو بلحاش خلکو را سره د هغوی په چېره دا خو ډېر ښه کار دی باید دا وشي. زه کېناستم ما پیسې هم مصرف کړې خپل وخت مې هم پرې مصرف کړو او کار ما روان کړو پاڼه مونږ را جوړه کړو د بادشاه خان ډاټ کام په نوم باندې چې کله هغه جوړه کړو په هغې کې تقریبا څو میاشتې یا کال ما کار وکړو مسلسل. خو وروسته خلک بیا غلي شو نو زه خو بیا داسې نه شم کولی چې ټول وخت یو کار ته ورکړم زموږ خپله غریبي ده مجبوري ده. نو د هغې له وجې هغه څیز بیا هم داسې په مزه مزه څومره چې خلکو د سلمي او د مالي مرستو خبره کړې وه هغسې چا ونه کړله د هغې له وجې هغه به همدغسې پاتې شو او اخر تر دې حده پورې را ورسېده چې اوس له انټرنټ د نړۍ هم ورک شو.
او تاسو په دې کې د ویب سایټ کې څه شی څه شی وو؟
په دې ویبسایټ کې چې تر اوسه پورې ما څومره کار کړی وو هغې کې داسې ځینو چې ما د بادشاه خان کومې لیکنې چې په پښتون مجله کې خپرې شوې وې یا د هغوی کوم سفرونه وو هغه راغونډ کړي ځینې خطونه مې راغونډ کړي د بادشاه خان خپلې لیکنې مې راغونډې کړې د بادشاه خان په اړه چې څومره خلکو لیکل کړي وو هغه مې یو یو خوده پورې راغونډې کړې وې. بل کوم کتابونه چې زما لاسرسی رسېدلی چې د بادشاه خان په اړه دا کتابونه ما یو ښه تفصیلي پېژندنه چې پکې ورکړې وه چې دا کتاب کله چاپ شوی دی دې کتاب چې دننه دي څه د هغې پرته چې کومو کتابونو ته ما په پی ډي اف شکل کې پیدا کړي وو هغه هم په دې ډول کې وو. د هغې نه علاوه د بادشاه خان خپل کوم کتاب چې دی زما جن او د دجه دی تر یو حده پورې د دې ځینې ځینې برخې هم ما په دې کې اچولې وې. ما داسې د هغو چې د دې لیست جوړ کړم او هر برخه کې د چا په کاري چې هغه لیست مطابق ورته هغه برخه راوځي هغه هم بیا تر کتاب ټول په دوانه چولې نو څه برخه به زما اچولې.
او د دې لوستونکي وو د دې ویب سایټ ته به خلک راتله
لوستونکي خو وو لوستونکي حتما دینه چې کله ما دا فلم یو مقاله لیکلې وه د عدم تشدد علمبردار څوک نو یوازې د دغه ځای نه چې فیسبوک کې څومره خلکو شیر کړی وه هغه تقریبا کسانو دغه ځای نه صرف شیر کړی وه نو لوستونکي وو خو دغه ډول چې کار یې غوښته ډېر.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر گواخ مخه کوم خوشاله اوسئ.
وایم چې ګورم درتا دومره زړه ډیر خوږه لګېږي وایم چې ګورم درته یارا د نور خلو مې زړه تور دی یارا د نور خلو مې زړه تور دی